د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوی. نن د چهارشنبې ورځ د 2015 کال د مئی 6 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې اوسطه خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه یو شمېر رپورټونه شنن او تبصرې د دې ترڅنګ ځینې سندرې هم در باندې اورو. خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان د سیند صوبې وزیر اعلی وایي د تیر اونۍ د کراچۍ د برید چل جوړونکی نیولی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته انتقال کړل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلو امنیتي سلاکارانو سره د دې لپاره لیدلی چې په عراق کې قبایلي خلکو ته مرستې ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر 340 زیات کسان وژل شوي وو. سید قائم علی شاه دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. د وویل
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش ان چاروں کو پکڑا گیا
سلور ہاگا مرکزی کسان منی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وہ دغو نیول شو کسانو د پولیسو په وړاندې په پیښه کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. دغو کسانو د خپلو هغو ملګرو نومونه هم ښودلي چاچے په دغې ناوړه عمل کې برخه لرلې ده.
وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د یادولې وړ ده چې د کراچي ښار په سفره ګوټ کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې تر 340 زیات کسان وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. سردار مهتاب عباسی د سی شنبې په ورځ ویلي د پریکړې ځکه کړی ده چې د په وینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیات وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. له دې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان کسرون مسرون و تلیم افتاد دا مبارکی ورکو چې تقریبا د 2009 تر نن ورځې پورې د میر د رزمک کالج په نوښار کې وو. نن گورنر سره اعلان هو کو چې واپس په رزمک کې ابودیږي. هغې دپاره 10 کروڑ ګرانټ اعلان هو شو. د رزمک کالج خو موږ په خپل جیبه باندې غوړي په نږدې ټیم کو انشاءالله کلاسینه شروع کیږي.
د یادونې وړ ده چې رزمک کالج په 2009 کال کې د حالاتو تر خرابېدو وروسته لومړی پېښور او بیا نوښار ته انتقال شوی و. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درولې دي. د اومن نېشنل ګوند زمره کاڅکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی عبدالرحمن کیتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي. خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حامد خان اڅکزی د دې تورونو په ځواب کې وایي
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یو وزیر سره اختلاف شوی او د هغه فنډ ورکړل شوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیشن غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډله په حکومت سره شریک دي. د روس د کورنیو چارو وزیر ولادمیر کولوتسیف د سیشنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته کړې. ولادمیر کولوتسیف په داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نه و اعلان شوی. بېګال ارګه خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې د روس یو لوړ پوړی پلاوی د ښاغلي ولادمیر په مشرۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. خبر پاڼه لیکي چې دواړو غاړو د دوه اړخیزه اقتصادي او امنیتي چارو او د ترهګرۍ پر زید مبارزه پاړه خبرې وکړي. افغان او روسي چارواکو په یو خوله ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر بللې او د ختمولو لپاره پر ګډو همکاري او ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سی شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلې ورکولو په اړه خبرې وکړي. د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقي او قبایلو سره مرسته وسي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بارک اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د پوځ لپاره به نوي عسکر اخلي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار کوي چې ژر قبایلي وګړي وروزي. پر سپین ماڼۍ په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا له دې کبله زیاتې نیوکې کېږي چې ولی داعش وسلوالې ډلې د تیرې اونۍ په پای کې د رمادي ښار ونیو. خو سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما تر دې کتو وروسته یو ځل بیا د عراق له وزیراعظم حیدر علي بادی سره کلک ملاتړ اعلان کړی. په دې غونډه کې مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم شامل و. دا په داسې حال کې ده چې د رمادي ښار په ختیځ کې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملیشي په زرګونه غړي د دې ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری کوي. سعودي عربستان د سی شنبه په ورځ د اتو جلادانو اخیستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب د روان کال په دې لومړیو پنځو میاشتو کې له دومره خلکو سرونه پرې کړي دي لکه له څومره چې په تیر کال کې پرې کړي وو. د سعودي عرب د ولسي خدمتونو وزارت د دې جلادانو د اخیستلو په اعلان کې ویلي چې د دې کار کولو لپاره د هیڅ ډول رسمي پوهې اړتیا نشته او له هغوی څخه به امتحان نه اخیستل کېږي. د فرانس پریس خبري اژانس د معلوماتو له مخې سعودي عرب په تیر کال کې هم له 15 کسانو سرونه پرې کړي وو.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه که تاسو په ریډیو اورئ هم سمه او که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان د سند صوبه وزیر اعلی وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر 43 زیات کسان وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا گورنر اعلان کړی دی چې د رزمک کیډټ کالج دی له نوشار بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر په دې اړه وایي
میز پدلی رو تاک بند دیر هر کلای ورته یای میز من پسند خال کی دا د میز د وطن په دغه نوم بند لای تللای و چې بدامنیدو بدامنی خلاف دی.
د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې پریکړه کړې ده چې نور به په دې سیمو کې د پرمختګ او نورو پروژو کې د نوکریو لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کېږي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه درولې. خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر وایي د اپوزیشن او حکومت غړو ته یو ډول فنډونه ورکول کېږي.
ہماری کولیشن گورنمنٹ اپوزیشن کو بھی اتنا ہی فنڈ دیتی ہے جتنے اپنے ممبر کو دیتی ہے.
د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان او افغانستان د استخباراتو ترمنځ د سوي هوکړه لیک هرکلی کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي
ترګری چې دواړه خپل دشمن اعلانې نو د هغې په ضد مبارزه خبره کېدی شي چې د حکومت کې همکاري وي. همکاري بې دغسې معاهدو یا د لاسلیکونو یا د مفاهمتونو نه بغیر نشي کېدی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کراچي ښار په سفورا ګوټ کې د تیری چهارشنبه په ورځ د اسماعیلیانو پر بس چې کوم وسلوال برید شوی وو د سند حکومت وایي چې اوس یې د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي. دا څرګندونې د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاه تېر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. وزیر اعظم نواز شریف د دې ګام هرکلی کړی دی. ظفر کریمی پرې رپورټ لري.
امنیتی ځواکونو د کراچۍ په سفورګوټ کې د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې د ککړو څلورو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې. په دې حمله کې په لسګونو اسماعیلیان وژل شوي او جوبل شوي وو. د سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علي شاه په پیښه کې د ککړو څلورو کسانو د نیولو پخلی کړی. د نهې په ورځ په نوابشاه کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل
سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش، ان چاروں کو پکڑا گیا ہے۔
سلور ہاگا مرکزی کسان منی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغو نیول شو کسانو دو پولیسو پاوڑان دے پا پیخا کے دا ککڑتیا اعتراف کرے دے دغو کسانو دخپلو ہاگو ملگورو نمونہ ہم خودلی چاچے پا دغی ناوڑا عمل کے برقلر لدا دا سی ٹی ڈی پولیسو یو چارواکی دنوم نخودلو پشار تیرش پا مشال رڈیو تا ویلی نیول شوی کسانی دا استخباراتی معلوماتو پر اساس نیولی دا سرچینی پا وینا پا سفورا گوڑ که دا تیری چار شمبه پا ورز دا اسماعیلیانو پا بس تر حمله روستو امنیتی زواکونو دا کراچی لیوی مدرسی زنی مشکوک کسان نیولی وو او دا حقوی للاره دوی پا پیخه که ککر دی چلور ملزمانو تا رسید لیدی دا پاکستان دا سرکاری تلویجن پی ٹی وی تر مخا وزیراعظم نواز شریف تیره شپه د سین صوبه اعلی وزیر سید قایم علی شاه سره په ټلیفون خبرې کړې او د سپورا ګوډ په پیخه کې د ککړو څلورو کسانو نیونه یې ستایلې ده. یاد دی وی د ګل په ورځ د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار هم د کراچۍ دوره کړې. د کراچۍ د لوړپوړو انتظامی او امنیتي چارواکو سره د غونډو وروستو نوموړي د سپورا ګوډ د پیخې په اړه ترسره شوې پلټنې مثبتې بللې وې. سفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یولسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم څلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو.
د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته انتقال کړل سي. د ویلي چې دغه پریکړې ځکه کړې ده چې د په وینا په شمالي وزیرستان کې د زربیازب پوځي عملیاتو څخه وروسته امن پر ځای سوی دی. د شمالي وزیرستان اساسي او قبایلي مشرانو د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شمالی وزیرستان رزمک کیډر کالج د نوخار نه بیرته شمالی وزیرستان رزمک ته منتقلولو احکامات جاری کړي او ویلی دی چې د کیډر کالج رزمک منتقلولو سره دی دغه خبرې خاص خیال وساتل شي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نه شي. نوموړی ویلي چې شمالی وزیرستان کې ضربیاضب عملیاتو سره امن پر ځای شوی سو رزمک کیډر کالج بیرته شمالی وزیرستان ته منتقلولو فیصله یې کړې. د شمالی وزیرستان اقامی اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د کیډر کالج رزمک منتقلولو سره سره به زر د کډوالو واپسی هم یقیني شي.
ټول وزیرستان کسرون مسرون وطلی افتاته دا مبارکي ورکوم چې تقریبا د 2009 تر نن ورځې پره د میز رزمک کالج په نوخار کې وو. نن ګورنر سره اعلان هوګه چې واپسو پر رزمک کې ابودیجی هغې د پره 10 کروڑ ګرانټ اعلان هوا شو. د رزمک کالج کو میز په خپل ځی باندې غوړي په نږدې ټیم کو انشاءالله کلاسینا شوري کېږي. دا پهلا سټیپ وو د وزیرستان د عمل د پره او څنګه کالج واپس لوړو دارنګه د ګورنر نه مطالبه کوه د پاک آرمی نه کوه د موجوده ګورنمنټ نه کوه چې زر تر زره د وزیرستان متاثرین زر تر زره خپل خپل علاقې ته واپس کړو. سره مراعات او چې څومره نقصانات یې شوي دي هغه زره ده سو ګونه دی ته میلاو شي.
د شمالي وزیرستان رزمک یو مشر ملک بهادر وویل چې کیډر کالج رزمک د بدامنۍ په وجه ترې منتقل شوی وو او اوس تمه کوي چې د غلطه به امن راشي.
د دغې په تاک باندې موږ ډېر یوت خاپا هم ډېر ارتالینه مو په کړي دي ډېر بخسینه مو په کړي دي. نن چې بیا ډېر وشه د روتاک موږ په دغې روتاک باندې ډېر هر کلای ورته ویایي او موږ من پسند خال کی کیډر کالج د موږ خپل واتا د دغې کیډر کالج په خاک باندې موږ تا ډېر څه څه میلاوي دي د موږ بچون سبق بشه او دا د موږ امید دی انشاءالله چې موږ سایو کړه کیډر کالج رزمات تارو وایي انشاءالله ور سره امن هو دای دا د موږ د وطن
ملک جان فراز وزیر وای تر ټولو اول دوی په سیمه کې اوږد مهاله امن غواړي او د ده په وینا د غلطه چې امن وي نو بیا به مخ په وړاندې ترقیاتي کارونه کیږي.
کریډټ کالج د وزیرستان یو حق وو ډېره ښکلی اداره وه. دا د په داسې حالات شروع شي چې په وزیرستان کښې مکمل امن وي چې داسې نه وي چې بیا یوه داسې واقعیا وشي امید د پوره سبا بیا د ټول عمر د کریډټ کالج نه د ناامیدې سبب وګرځي چې امن روشي میز د نرغه داسې ښکلی ادارې چې لکه نس تاسو به شاري کړي وي دانش سکول شام بیا د کریډټ کالج ته فټه لکه
یونیورسٹی نشته میڈیکل کالج کګه پایل شي ډېر ضروري دی لکه دا وال رکوړای شو امیر نارته او په ماته چې 400 تکلیف جوړ کا 400 وکړل چې وزیرستان سے دا سامان وی چاغه شي هر څه محفوظ یا چې وزیرستان خلکو د تعلیم نزدې کیو फायदा وکړي
دا یادونه دا چې کډر کالج رزمک د شمالي وزیرستان په شین کې او یخ موسم باندې مشهور سیمه رزمک کې په کال 1900 آتا او یایم کې جوړ شوی چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي او کال 2009 هم کې د خرابو حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پېښور او بیا نوخار ته په عرضي توګه منتقل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، ونو.
د کابلی سیمو د پرمختګ ادارې یا فاټا سیکریټریټ اعلان کړی دی چې نور به په دې سیمو کې د پرمختګ او نورو پروژو په لړ کې د نوکریو ورکولو په سلسله کې د دې سیمو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي. د دې چارواکو په وینا د دې ګام هدف دا دی چې د دې سیمو بېروزګاره ځوانان پر روزګار کړل سي. بل پلو د دې سیمو ځوانانو د دې هرکلی کړی دی، خو وایي پکار ده چې حکومت پر دې اعلان باندې عمل هم وکړي. فرحات شنوار پر رپورٹ لري.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قبایلی سیمو بیلابیلو محکمو چارواکو ته امر ورکړل شوی دی چې نور به په فاټا کې د کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ډی پی، پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام او نړیوالو امدادي ادارو تر لاندې پروژو کې د ګریډ یو نه تر د ګریډ شپاړسم پورې چوکیو باندې یوازې د فاټا ډومیسایل لرونکي ځوانان اخیستل شي او د ګریډ ولسم لپاره به په هغه صورت کې د خیبر پختونخوا یا د کومې بلې سیمې نه تن په فاټا کې اخیستل کیږي چې د قبایلي سیمې امیدوار ورته خپل اسناد نوي جمع کړي. دا چې دغه پریکړې ته قبایلي ځوانان څنګه ګوري، په دې حکله د زده کوونکو یوې اتحادیې افریدي سټوډنټس یونین یو مشر سراج پردی مشال ریډیو ته وایي
چې دوی کومه فیصله وکړه او کوم نوټیفیکیشن شوی، نو یقیناً چې دا د فاټا د قبایلو د نوځوانانو لپاره دا ډېره خوشایند فیصله، ځکه چې که تاسو وګورو تقریبا هر یو الګ کوم دی ډبل ایم ایچ کوم دی کړی خو هغه موجوده ټیم کې بېروزګاره ګرځي. خو دا داسې یوه فیصله چې دې سره چې څومره نوځوانان تعلیم یافته دي هغه به په دې کوم دی ایډجسټ شي. خو صرف مونږ یو ریکویسټ کوو په دې فیصله کې، په دې نوټیفیکیشن کې نوټیفیکیشن هر ځلی کېږي خو داسې څه عملي کاروایي پرې نه کېږي، ځکه چې په هغې باندې خلکو دو نمبر ډومیسایل جوړې کړي او دغه پېښور او پنجاب بېلابېلې خلک چې کوم دی په دې باندې بیا ایډجسټ شي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل ځوان او د خیبر پختونخوا د یوت اسمبلی غړی مسلم خان پردی وایي چې دې نه وړاندې به قبایلو سره په فاټا سیکریټ کې امتیازي سلوک روان و، خو اوس دا یوه ښه پرېکړه ده.
یو ټیم نه یو د فاټا سره یو امتیازي سلوک پرې کېدو کوم به د فاټا سیټونو په هغه کې به مطلب د فاټا به 20% خلک کېدو او دا نور چې فاټا نه علاوه الو کېدي مصرا دا به 80% خلک کېدو. شکر الحمدلله اوس د فاټا هغه خلک نه دي چې کوم مخکې دي، اوس یقین وکړه چې سوشل ورک ماسټر چې کسې د فاټا د هر یو ګوټ نه د هر یو تپې نه د فاټا ایجوکیټډ سړی ماسټر سړی به روزي چې زمونږ فاټا بېشمره اسټوډنټان جاب لیسي هغه د هغه می چې اکثر فارن کنټریز لسی. دا زویم چې ان شاء الله 190000 خلک یې فاټا ویډ کوله به دا جاب سلام دلویږي اعلی چې په عمل وکړای شي.
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس چارواکي په دې خبر پاڼه کې لیکي چې دغه پریکړې مقصد زیات نه زیات بیروزګار قبایلی تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکول دي، او چې کله هم د فاټا سیکریټریټ لخوا د ملازمت لپاره په اخبارونو کې اشتهار کیږي نو باید د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانان دې ورته خپل اسناد جمع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي روان حکومت یې له لومړۍ ورځې راهیسې د ترقیاتي فنډونه درولې دي. دوی تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه هم خپلو غړو ته ورکوي، خو بل پلو د حکومت چارواکو دا خبر رد کړې ده او وایي چې دوی د اپوزیشن او حکومتي غړو فنډونه یو ډول ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی د اپوزیسیون غړیو د سې شمې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې پر حکومتي غړیو ژغ وکړ چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه دی ورکړي تر څو دوی هغو خلکو ته چې دوی ته رایه ورکړي کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر انجینیر زمرک اڅکسي په غونډه کې له صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکسي څخه وپوښتل چې ولې یې د ترقیاتي فنډونه درولي. دا خو حق نه دی چې څوک ورسي او په پی این ډی کې زما په فایلو سره کرښه وکاږي چې دا د زمرک خان دی او باید چې فنډ ورنکړل سي. صفا درته وایم چې له دې سره زما په حیثیت هیڅ اثر نه لویږي. اوس هم چې تاسو راتلونکی بجټ تیاروئ نو ماته صفا ووایاست چې فنډونه راکوئ او کیا که چیرې بیا دا ستاسو جایداد وي او ستاسو پیسې وي نو بیا ووایاست چې زموږ دي او موږ یې هیڅ چاته نه ورکوو. بیا سمه ده، دا کومه طریقه ده چې تاسو بیا بیا موږ غلطوئ؟ زمرک اڅکزي او د جمعیتي علما اسلام فیوډلي سردار عبدالرحمن کیتران دواړو بیا بیا غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې د ټول کال د پرمختګ پروژو رپورټ شریک کړل سي، خو له بیا بیا غوښتنې باوجود هم د دوی دا غوښتنه پوره نه کړل سوه. زمرک اڅکزي صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکزي ته په اشاره سره وویل تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼلی او د دې فنډونه مو د خپل ګوند فنډونه بللي. تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼئ، دا ستاسو نه بلکې د ولس جایداد دی او دا پیسې د ولس د ټکټونو پیسې دي او دا یوازې د یوه ګوند یا یوه حکومت لپاره نه دی. که تاسو ما ته خپل حصه راکوئ سمه ده، ګنې زه زبردستي نه درسره کوم. تر دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکسي د زمرک د خبرو په ځواب کې وویل د ده څانګه پی این ډی د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اسمبلی هر غړي ته یو شان حصه ورکوي او له هیچ چا سره یې زیاتوب کړی نه دی. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یوه وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فنډ ورکړل سوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر ملک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي. د ویلو وړ ده چې د روان حکومت له پایله بیا تر اوسه پورې د اپوزیسیون د بیل بیل ګوندونو غړي پر حکومتي غړیو دا تور پورې کوي چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه هم حکومت خپلو غړیو ته ورکوي او د دوی سیمو ته هیڅ پام نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د پوز متواتی څنګه وای چې په دې ورستوي کې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو داسې تفاهم نامه لاسلیک شوی دی چې پر اساس به یې دواړه غاړې له یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سو اړیکو غوښتونکي پاکستاني سیاستوال دې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا هغوی دا د بدلون یوه نښه ګڼي او که نه؟ په دې اړه رپورټ لیو لنډې دمې وروسته اورو. د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي چې د استخباراتي ادارو ترمنځ یې دا هوکړه لیک د دې لپاره لاسلیک کړی دی چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه اغیزناکه مبارزه وکړي. د پاکستان او افغانستان پر اړیکو نظر لرونکي سیاستوال د دې هوکړه لیک هرکلی کوي او پر دې ټینګار کوي چې باید عمل پرې وسي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي دا د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون ښکاري چې اوس نه یوازې د تیر په څیر یو پر بل تورونه نه لګوي بلکې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ راسه درسه هم زیاته سوې ده. افراسیاب خټک وویل مهمه خبره دا ده چې پر دې هوکړه لیک عمل وسي او یو څه ترې ترلاسه سي.
خدای چې خدای دې خبرې مانیخیز اوسي، نتایج والا اوسي، چې په دې کې تاثیر وي، اغیزه وي، نتیجه وي، ترهګري چې دواړه خپل دښمن اعلانوي نو د هغې په ضد مبارزه خواره کېدای شي چې د هیڅمنت کې همکاري وي. همکاري بې دغسې معاهدو یا د لاسلیکونو یا د مفاهمتونو نه بغیر نه شي کېدی او خدای دې وکړي دا په واقعیت کې داسې معاهدې وي چې نتیجې راوځي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې سیاستوال او سنیټر حافظ حمدالله وای دا یو ښه ګام دی خو د ده په وینا په لوزنامو او عملي ګامونو کې فرق دی. حافظ حمدالله وویل
در سو پولی چی در افغانستان
او د پاکستان د حکومتو او د ریاستو په مابین کې اعتماد نه راغلی تر هغه وخته پورې پاکستان او افغانستان سره جهال چې ما ته مثبته نتیجه نه راښکاره کیږي چې افغانستان او پاکستان په خپله نه سره کښېني بل څوک امن نشي راوستلی د ورکو پر مخ لیک او کیکي دا یو شی دی او په هغه باندې عمل کول دا بل شی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړی رحیم داد خان وای دا سیګامونه په سیمه کې د امن لپاره اړین دي خو د په وینا دا باید د حکومت له بدلېدو سره بدل نسی. رحیم داد خان وویل
دا چې کوم د تصدیق شوی اګریمنت په کار دی چې آینده د پاکستان بل رژیم چې حکومت دلته کې راځي او هلته کې افغانستان کې بل حکومت راځي نو چې دا ګورمنټ ټو ګورمنټ خبره نه پاکستان کې او بیا افغانستان کې دا سوچ چې کوم دی مثبت کول غواړي چې اول د ملک دی او د هغې نه پس سیاسي خبرې وي او ته د خپل ملک سوچ چې اله کولی شي چې ته د بل ملک او ودانۍ سوچ هم وکړې.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مرکزی مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وای داسې لوزنامې هغه وخت ګټورې کېدای سي چې پاکستان لزله د افغانستان استقلال ومني. مختار خان یوسفزی زیاته کړه
هغه وخت چې ټولین دلته راغلی او په افغانستان باندې دا د دنیا یو غوبل و هغه وخت کې هم پاکستان وي چې مونږ چاله ټریننګ نه ورکوو چاله تربیت نه ورکوو افغانستان خلکو له دلته مونږ جنګي مرکزونه نه دي خلاص کړي خو وروسته بیا د حمید ګل او د کرنل امام او د پاکستان د استخباراتو چې کوم بیانونه رالو هغو د اعتراف وکړو کتابونو کې د اعتراف کړی دی چې دا کار مونږ کړی دی اوس نو هم پاکستان لبا دا به په عمل کې ثابتولي وو ته چې یاره د افغانستان ازادي او استقلال مني که نه مني کدای په عمل کې ثابت کړه دا به د دې خطې لپاره ډېره د خیر خبره وي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په تېره اونۍ کې د لاسلیک سوي دې هوکړلیک پر اساس به د پاکستان استخباراتي اداره ISI او د افغانستان استخباراتي اداره ملي امنیت د ترهګرۍ پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره یو له بل سره معلومات شریکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد په ځخ کې وسندره ورو
رسول ډېر چین کار دی وکړو خشول ډېر چین کار دی وکړو سمات وړ عمر کار دی وکړو سمات وړ عمر کار دی وکړو خشول ډېر چین کار دی وکړو سمات وړ عمر کار دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د پاکستان د سند صوبی وزیر اعلی سید قائم علی شاه وای د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر 23 زیات کسان وژل شوي وو. سید قائم علی شاه د سرګندونې د سېشنبې په ورځ په کراچۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. سردار مهتاب عباسی د سه شنبې پر ورځ ویلي دا پریکړې ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درغولې دي. د امنیشنل ګوند زمرک اڅکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې عبدالرحمن کیتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي. خو د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حامد خان اڅکزي وایي چې دوی د اپوزیشن او حکومت غړو ته یو ډول فنډونه ورکوي. د روس د کورنیو چارو وزیر ولادیمیر کولوکولوتسیف د سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغان او چارواکو سره لیدلی. ولادیمیر کولوکولوتسیف په داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نو اعلان شوی. لارګه خبره شوی خبر پاڼه لیکي چې دواړو غړو د دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي چارو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د عراق تر آبادی شهر په لویدیځ کې د شیعه ملیشی هغه په زرګون غړي راغونډ شوي دي چې ویل کیږي ایران یې ملاتړ کوي. دوی د عراق په لویدیځ کې د آبادی شهر د بیرته نیولو لپاره تیاری کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلو ډلې لاسته لوېدلی. تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. ای اف پی خبری اژانس په یو ریپورت کې لیکي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا په لګېدلو تورونو او د پاکستان حکومت لخوا د یادې کمپنۍ پر ضد د پورته کړل شویو ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو یوولس پولیسو ته د یو یو کال قید سزا اورولې ده چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندي نومې نجلۍ د وژلو پر وخت له غفلته کار اخیستی و. ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
ای پی خبر ایجنس لیکي د پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دې هیواد کې د موجوده اگزیټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي. په یادې کمپنۍ د نیو ټایمز ورځپاڼې لخوا تور دی چې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو سره په میلیونونو ډالره ګټي. د کورونو چارو مرکزي وزیر او وفاقي تحقیقاتي ادارې ته امر کړی چې دغه کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې آیا واقعي هم په داسې کوم غیر قانوني کار کې ککړه ده چې لوجې په نړۍ کې د پاکستان ښه شهرت ته زیان رسیدلی شي. د اگزیټ کمپنۍ د مطبوعاتو څانګه چمتو ده چې د خبرونو او روانو چارو یو ټیوي چینل شروع کړي او د دې لپاره یې د نورو چینلونو د روانو چارو د پروګرامونو مشهوره قربانه او خبریالان هم لمسولي چې که د دوی ټیوي چینل ته راشي نو غټې تنخواګانې به ورکوي. اگزیټ کمپنۍ او د دې چلوونکي افسر شعیب احمد شیخ د ګل او نهي پر ورځو خبري اجانس ته د یادو تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو پر خپله ویبپاڼه یې دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او زیاته کړې ده چې دوی به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف عدالت ته ځي. په یاد پیغام کې د لګول شوو تورونو نیغ په نیغه ځواب نه دی ورکړل شوی، خو الزام یې لګولی چې د دوی مخالفه ځایي رسنیو له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ګډه د دوی کاروبار ته د نقصان رسولو لپاره دغه سازش جوړ کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو یوولس پولیسو ته د یو یو کال قید سزا اورولې چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندۍ نومې جینۍ په وژلو کې رول درلودو. دغه پولیس د خپلې دندې په ترسره کولو کې غفلت کړی و او باقي پاتې اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشي کړل شوي دي. د فرخندۍ وجنې سره په کابل کې مظاهرې راپورته شوې چې پکې ځنو مظاهره چیانو داسې شکلي یا وربوزۍ اچولې وې چې پرې د دغه وژل شوي جینۍ په وینو لړلې تصویر جوړ و. د نړۍ په بېلابېلو برخو په خاصه توګه واشنگټن کې د فرخندۍ په یاد کې هغه وخت شمې بلې کړل شوې کوم وخت چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په سفر وو. د افغان چارواکو لخوا له تحقیقاتو دا خبره مخې ته راغلې چې فرخندې د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولې. د فرخندې د وژنې پر وخت د موجودو پولیسو پر ضد عدالتي کاروایی په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه ښودل شوې، خو د عدالت لخوا په وړومبۍ فیصله کې سستۍ د فرخندې د کورنۍ په ګډون یو شمېر کسان غوسه کړي وو. همداراز دغې پسې بیا پولیسو ته د سزا په اورولو کې زن هم د ممکنه سیاسي مداخلت په اړه اندېښنې راپورته کړې وې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ د عراق د رمادي شهر په حقله یو مقاله خبره کړې ده چې د انبار صوبې اثر شهر د وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیعه ملیشې د بیرته نیولو هڅې کوي. ملیحا امیرزاده د دې رپورټ پښتو بڼه وړاندې کوي.
په زرګونو شیعه ملیشیا جنګیالي له رمادي ښار سره نږدې او پوځي اډه کې راغونډ شوي دي چې د مې پر 19 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي ښار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي شیعه ملیشیا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه نازړه وو، خو بیا د مې پر 19 نیټه عبادی د حشید شابي نومې شیعه ملیشیا ډلې جنګیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخستلو د جنګ لپاره مخې ته راشي. دا تر هغې وروسته ده چې د انبار صوبایي کونسل او سنی قبایلي مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلوه جنګیالو د لټون لپاره کور په کور چاپې والی دي او د مې پر 19 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولي دي. ځایي اوسېدونکو د یارې له امله د نوم نه ښودلو شرط ویلی دی چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نمونه دي چې د هغوی کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تیره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامیې په خبره د مې د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په انبار صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې د مې په 19 نیټه د انبار صوبې نه تللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخر له غربي اطراف نه جوابي کاروایي وکړه. سپینې ماڼۍ د مې په 13 نیټه وویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاد سیمه د واپس ترلاسه کولو په لارې کې عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مې په 13 نیټه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشا 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عیني شاهدان وایي چې یادې ډلې د مې په 13 نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده چې پکې د الخالدی ښار خواوشا سیمه یادیږي. دا غسیمه ده چرته چې په حبانیه مرکز کې شیعه جنګیالي راټول دي. د انبار صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشا 3,000 شیعه جنګیالي به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ګلپاڼې په غږ کې یو سندره اورو. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست کوالی سیموز د کوونکو تیر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د مرکزی حکومت چارواکي باید په کوالی سیمو کې اعلان شوي کیډټ کالجونه پونتونونه او میډیکل کالجونه جوړ کړي د دې په وینا چې د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي کوالی ځوانان نو ته دا زمینه برابر سي چې په خپلو سیمو کې زده کړې په وړیا توګه ترسره کړي. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو خبری کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره د حکومت په دغه سیمو کې شته تعلیمي نظام ښه کولو او نوې تعلیمي ادارو جوړولو باندې کار وکړي او د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي قبایلي زده کوونکو ته د ویړیا زده کړو اسانتیا برابر کړي. د یاد سازمان صدر برهان الدین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د قبایلي زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ هم زیاترو ته نه ورکول کیږي.
څوک پټې خرڅ کړي څوک غواګانې خرڅې کړي نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لو کړي. نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی او هغه اوسه پورې د فارټ سټوډنټس ته نه ملو شوی او اوسه پورې الکان له هماغه شانتې دمکیان هم ملاویږي په یونیورسټو کې چېرته تاسو که دا فیس هم جمع نه کړو دې تاریخه پورې نو ستاسو سمسټر ځای کېدی شي.
د اورکزی ایجنسی محمد نکیر چې په پېښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې د تیر کال سکالرشپ ورته لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی.
د ټیکنیکل چې کوم د سکالرشپ او بیکام کې ماته ملو شو او زه بیکام کوم ماته بیکامن کې د سکالرشپ نه دی ملو شوی. هغه مونږ ته ویل په 2014 اینډ کې به ملایږي هغه 15 اینډ کې به ملایږي کوم دا ډیټ راکئ. نو د تیر کال ولا مونږ ته 2014 اینډ کې ملو نه شو نو هغه به مونږ ته څه ملو شي دا بل کال پیراله.
شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکي صدام حسین چې د خیبر میډیکل یونیورسيټیز د کوونکې دی مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي اپریشن مالی ستونزو او بیا د هغې برسیره د قبایلي زده کوونکو ستونزو ته د حکومتونو د پام نه کول له وجې د دو زیاتره ملګرو زده کړې ترلاسه کول پریخي دي.
چې زما کوم ملګری یا زه کوم پیژنم هغه کوم کلي کې کنه مثال کوم ایریا کې کنه نو هغه کې چې 10% داخل چې کوم دی کنه هغه سبق وایي او 1% داخل چې کوم دی هغه سبق پریخي دی کنه اته شی واجب پریخي دغه واجب پریخي چې دوی ته کوم هغه سہولیات دي کنه هغه سہولیات نه دی ملاو شوی کنه د ګورنمنټ طرفه.
یاد دی وی چې تیر کال وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلي زده کوونکو لپاره د مالی مرستو اعلان کړو او بیا مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان څخه د بیکور شوي زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د ویړیا زده کړو اعلان هم کړی و چې په نه ترلاسه کېدو یې د قبایلي سیمو زده کوونکو 100 وارې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان او پاکستان ترمنز خفګان د طالبانو پر اثر رامنځته سوی. افغانستان غنی چې د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني، خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسدر سره زیاته سوی افغان طالبان په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غځېدلی تار شکولی سي او کنه؟ د امریکا غږ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه نجیب امیر وړاندې کوي.
د امریکا غږ د اردو څانګې خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی. اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکېدو ښکاري، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نشي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګېرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کېږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل، نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنونکي وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگتن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکی تحلیلګر وایي په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر ودې دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخواني حکومت په پرتله د افغانستان د اوسني حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وې چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیوله چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخایل کوګلمن وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان له پکار دی د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې کیدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډېر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یوه لویه اقتصادي لاره جوړوي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالر لګښت به پرې راځي او د دې لوی پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروري دی.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړی دی. د مقالې په یو برخ کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان څخه یوازې ژمنې نه بلکې عملي ګامونه غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګري بللې ده. په دې اړه تفصیل للنډې دمې وروسته په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي د مقالې په فایل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېر اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسي او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه و او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته سوي څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کبله غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کېږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې که یې چیرې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومیندی پر ضد به یې ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غني پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غني فکر کوي چې که یې چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بله نسي تلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته یې تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې ته حاضر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي. دا لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لا یې هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر شي.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د بلوچستان لیکچررز اینڈ پروفیسرز ایسوسیشن تر سوري لاندې ګڼ شمیر نارینه او ښځینه او ښوونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون کړی او غوښتنه کړې ده چې د دوی د پرمختګ طریقې کار دی اسانه کړل سي. په دې اړه تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې.
د سیشمې په مازیګر د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي نارینه او ښځینه لیکچرارانو او پروفیسرانو د بلوچستان اسمبلی مخې ته په داسې حال کې احتجاج پایل کړ چې د اسمبلی غونډه پایلې ده. دې احتجاج کوونکو ښوونکو غوښتنه کول چې د دوی د ترقۍ په طریقې کار کې آسانی پیدا کړل سي او شاوخوا یولس معطل سوي د بیلبیل کالجونو ښوونکي او ښوونکې دې بیرته بحال کړل سي. د کوټې د ساینس کالج یو لیکچرر جمیل اغا چې په دې احتجاج کې شریک و د دوی د احتجاج په حق لري مشال رادیو ته داسې ویل،
زموږ مظاهره صرف د کوټې پروفیسران نه دي، دا د ګرد بلوچستان سره چې کوم نارینه او ښځې پروفیسران دي هغه دلته راغلي دي. هغه دا وخت صوبایي حکومت او د بیروکراسۍ خلاف شدید احتجاج کوي او د احتجاج وجه دا ده چې نااهل سیکټري ایجوکیشن زموږ پروفیسران معطل کړي دي. نااهل سیکټري ایجوکیشن د ناجایز اقدامات په وجه کالجان د بندېدو خواته روان دي. په کالجان کې د سټاف کمی ده. زموږ د پروموشن چې کوم رولز دي په هغه کې داسې ترامیم کړي دي چې وسته یو سنگل پروفیسر پروموشن نه کیږي. دا وخت د بلوچستان په کالجان کې 102 پوسټونه خالی دي، مګر نا اهل حکومت د دا پوسټو د ډکېدو لپاره یو رای عمل نه دی طی کړی. لهذا موږ د دغه حکومت د صوبایي حکومت د صوبایي بیوروکراسي د دغه روی غندنه کوو او د دې خلاف احتجاج راوتلی.
له دې سره چې په دې احتجاج کې یو شمېر ښځینه ښوونکو هم ګډون درلود، یوې ګډونوالې بیا له مشال سره په خبرو کې د دوی د پروموشن یا ترقۍ قانون ته د تور قانون نوم ورکړ او غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره باید په دې طریقه کار کې بدلون راوستل شي.
د پروفیسر اسوسیشن د پاره کالا قانون ورته 2006 کې هغه کې دا اوس د پروفیسر سکم تینور پیریډ په خپل سټیشن کې کمپلیټ کړی دی، هغه ته به پروموشن نه ورکو سټیشن کاونټر جیم نه، جبکې هوم سټیشن ته که څوک لاړ سي تینور پیریډ دی. نو زه ایز ا بینګ پښتون ما چیرې لږی ما خپل تینور پیریډ پر کړی دی. 15 ایئرز موږ په یو هغه کې سوي دي، زه 17 یم 15 ایئرز سوي دي. نو 17 ایئرز بعد هم ماته پروموشن نه ملاو، تقریبا ګر سټاف دغای دی. نو ګر دا غواړي موږ پروموشن وسی.
د بلوچستان لیکچررز اینڈ پروفیسرز ایسوسیشن لخوا همدا احتجاج چې شاوخوا 2 ساعته دوام درلود وروسته له هغه پای ته ورسید چې د دې احتجاج کوونکو یو پلاوي ته وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د دوی د ستونزو د هوارولو باور ورکړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په بنو کې د نجونو د کالج استاد هما ارشاد د هغې سیمې له یو څو ښځو څخه ده چې پر ډیرو مشکلاتو سربیره یې لوړې زده کړې ترلاسه کړي او اوس نجونو ته د تعلیم له ورکولو سره سره هغوی له خپلو حقونو هم خبروي. هما ارشاد د دې کار ترڅنګ د ریډیو خبریال هم ده. د نوموړي د کار او زیار په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړې. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته ولاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
گریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پوره کمو په بابت چې ویل به سره پیسې نه وي. ایکسن ټایم چې 1200 روپے ایډمیشن وو، بیا آخري ورځ باندې یو ټیچر نه قرض واخیستو، فرسٹ ایئر ایډمیشن مې پوه کړو. هغه بعد مې FSC وکړله، BSc مې وکړله او ماسټر مې میتھمیٹکس شو کو
هما ارشاد وای د خپل کورنۍ او کلی لومړی انجلۍ وه چې لوړې زده کړې یې ترلاسه کړې. که نه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کېږم چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړه ده. هغه چې تعلیم بد خبره ګڼنه شله. فاینانشل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیوس وساته.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاده شوه او اوس هم استاده ده. خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کار کوونکو ښځو د کفر فتوی لګېدې.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دو، مو کالج ایز اے لیکچرر چار کړی دو، کالج شې سے چار کړو، میډیشن می چار کړی دو، بنش سے مو این جی او دې مو چار پښې کړی دو. تقریبا 6 سال مو این جی او شې ایکسپیرینس دا. بنش این جی او شې چار نه کوله، شزه خو این جی او شې چار کوله، هغه بالکل د کفر فتوی په لګېدې چې دا کفر د سر مړی نه شه پړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګېدو پر خطر سربیره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې له خولې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانیت جذبه و چې څوک سټارټ وکړي، حلول رزق به ګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په لري شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پی رکھو لگے ایسیا سے چار کہوں.
هما ارشاد وای د خپل استاد ای لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړی وای پر رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیا یې ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په موخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللې او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېرینا نشته، سمرا خسو بجری اگه کرینا سمرا خسو دی، سمرا صحت مسئلے دی ہوتا اسے ایک سوچ چانا شکاوا بیا شو سے تڑی دی ہوتے مسئلے دی در خل کے بندے در زیادہ مختلف مسئلے دی چمیشی لش کیا ہیلپ کو امیش تا دیم رضی ہوتے دو ہوئے کائی.
ہما ارشاد دا خزو دا جوند نور اڑخون ہم سیڑی لیا وائی دا پختنو پا ٹھولنا کدا سے دیر خزی انجون دی چو برتا دا ووٹ ورکولو حق ہم نورکول کی گی.
دس فیمیل دی چی آغا خپلا مرضی بند ووٹ یانا شکاست کولونے دیتا پچار دو چی بلکل ازاد پر دیش اخپل جوابو کی چیز انجیو تا روغن موکلی مختلف ویڈ کې این جی او ترول زکه چې ته پتاو لګېدل چې ګوره پیسې سارا ګټلې سارا سارا د خپل عزت کردار هر شي سوتلې دي، خپل کلچر خیال اوسوتي او مخ شه روشه فیلډ یو یا براند برای انسان شخ خپل نه ندو.
هما ارشاد زیاتوي چې کله د خیر خېګنی کارونه کوي نو خلک ورته زختې دعاګانې کوي. د نو موړې پاند خای داد هم هغه دعاګان و سروي چې پر هر ډول مشکلاتو سربېره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نه سړیږي.
پامیر ساحل اوس تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. اوس هم د خبرونې په پای کې د ابراهیم جان په غږ کې سندر اورو.
لتا ام مختصرگی